Quede na cai. The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
گران اردن کو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دی وری ډیو دا نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2000 د اگست میاشتې شلم نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې د شپې نه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه دا د وایس اف امریکا دی وا په دې خبرې خبرونه کې درته زوښ په زیاده هر کله وایم او لمړی ستاسو په امر غرزوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو تا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی هغه هیله لري چې سعودي عربستان به هم د هغه تړون برخه شي د کوم لاندې چې متحده عرب اماراتو او اسرائیل سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د افغانستان صدر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلی افغان حکومت د خپل خوانه د سولې دراتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې نور د بیزایا فلمو ډډه وکړي. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستان بے کورشوی کډوالو د افغانستان حکومت او نړیوالو ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې او وای کمرستي ورسره کېږي نه د غلام خان لار دی ورته پلانستل شي چې دوی بیرته خپل سیمه متاستان شي. دا وسر ټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی هغه هیله لري چې سعودي عرب به هم د هغه تړون برخه شي د کوم لاندې چې متحده عرب اماراتو او اسرائیل سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د رائټرز خبری ادارې تر مخه د صدر ټرمپ نه په یو خبری غونډه کې پوښتنه شوې چې تاسو هیله لرئ چې سعودي عرب به په دغه تړون کې شامل شي، نو هغه ویلي زه یې لرم. خو بل لور ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلي د فلسطین د مسلې د هواري پورې سعودي عرب د اسرائیل سره د اړیکو جوړول ردوي. نوموړي دغه خبرې په جرمني کې کړي او ویلي دي د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو نه وړاندې پکار ده چې د نړیوالو تړونونو لاندې په فلسطین کې امن په ځای شي او که داسې وشي نو یو شی داسې نشته چې ممکن نه دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو خبر ورکړی و. د افغانستان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د نمانځلو په مناسبت د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي دي. د طالب زندانونو آزادول او د سولې مشاورتي لوی جرګه جوړول زموږ د هڅو مثالونه دي. نوموړي زیاته کړې سولې چې د اولس لوی هیله او ارمان دي او دوی ورته رسیدل خپل ځمواري ګڼي او د دې د پاره په طالبانو بیا بیا غا کړي چې دایمي اوربن ومني او زر تر زر د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. اشرف غنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. افغان طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریض دي چې وای کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوش شي په یو اونۍ کې دننه د افغانانو خپل منځي مذاکراتو ته کینی. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستان نه به کورشوی کډوالو د افغانستان حکومت او نړیوالو ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې او وایي کمرستې ورسره نه کیږي نو د غلام خان لار ته ورته پرانستل شي چې دوی بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال چې نن د خوست ولایت د کډوالو چارو ریاست مخې ته د احتجاج پر توګه راټول شوی وایي د تیرو شپږو میاشتو راسې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې د دوی ژوند د سخت کړاوونو سره مخ شوی دی. په کال 2014 کې د وزیرستان دغه کډوال د پاکستان پوز لخوا په وزیرستان کې د ضربیاز په نوم پوزي عملیات شروع کېدو وروسته د خپل سیمونه په کډ افغانستان ته اوختي او د خوست په ګډون پکتیا او پکتیکا ته کډه شوي. دغه کډوال د 1300 کلونو راسې خپل سیمو ته د تګ غوښتنه هم کوي. دا مهال د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 8000 وزیرستاني کډوال ژوند کوي. د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکل شوي شرطونو عملي کولو په اړه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا 12 قانوني مسودو د منظوري وروسته سنت کې هم د دغه د منظورېدو کار روان دی. د وایس اف امریکا دیو سره د خبرو په وخت په سنت کې د مخالفه مسلم لیگ ګوند د قانون او انصاف کمیټې مشر جاوید عباسی د 15 قانوني مسودو د منظورېدو پخلی کړی دی. په پیښور کې پولیسو هغه یو وکیل نیولې چې ور باندې تور لګي. په عدالت کې د فیصل خالد په نوم ځوان ته تومانچه ورکړې وه او هغه ور باندې مذهب ته پسپکاوي تورن تن پر ډزو وجلې. د پیښور د پولیسو بلټون کې افسر اي اف پي خبري ایجنسی ته ویلي یو جونیئر وکیل یې د نهه یا سه شنبه په ورځ د طاهر نسیم په وجنا تورن تن ته په عدالت کې د تومانچې ورکولو په تور نیولې ده. طاهر احمد نسیم دو کاله مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په یو کم دشمه نیټه چې هغه عدالت ته د اورېدنې لپاره ورغلی یو ځوان ناڅاپه د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې په ډزو وواژه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف په یو تازه رپورټ کې ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره شوي بندیزونو د لاسه ماشومانو د تحفظ او ملاتړ کوونکي سهولتونو ته رسایي کې خنډان راولاړ شوي دي او د زیات وخت لپاره لاکډاون او بندیز د لاسه ماشومان د تشدد او ذهني فشار ښکار شوي. اداره وایي په دغه موده کې ماشومانو ته څه قسمه مرستې هم نوې ترلاسه او په حکومتونو یې غږ کړی چې سکولونه پرانستل شي او د ماشومانو ذهني صحت ته پام وکړي. د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید او د کالیفورنیا ایالت سینیټر کمالا هیرس 13 شپه د خپل ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته په خپل وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنگي ګو چې موږ یې پیژنو. د کالیفورنیا ایالت 55 کلنه سینیټر کمالا هیرس د امریکا لومړی تور پوسټ او د سویلي ایشیایي نسله میرمنه ده چې د نائب صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا نومول شوی. د کمالا هیرس مور د هندوستانه او پلار یې د جمیکانه امریکا ته د کډوال په حیث راغلی وو. 13 شپه د ډیموکرات قومي کنونشن ته د وینا په وخت کمالا هیرس په خلکو غږ کړی چې د هغه امریکا لپاره وجنګیږي چې موږ ټول یې پیژنو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سعودی عرب وایي د فلسطینیانو سره د اسرائیل د امن تر تړون مخکې به د دې هیواد سره سفارتي تعلقات جوړ نکړي. خو د امریکا صدر تمه څرګنده کړې ده چې کېدای شي سعودي عرب هم د متحده عرب اماراتو غونډې ته اسرائیل سره سفارتي تعلقات فعال کړي. د صدر ټرمپ سلاکار او د هغه زوم جیارد کوشنر هم تېره اونۍ تمه څرګنده کړې وه چې سعودي عرب به اسرائیل سره تعلقات جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د سعودي عرب تر بیان ورسته چې وایي له اسرائیل سره به د فلسطینیانو د سولې تر تړون مخکې اړیکې جوړې نکړي، د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي هغه هیله لري چې سعودي عرب هم د هغه تړون برخه شي د کوم لاندې چې متحده عرب اماراتو او اسرائیل سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې له ولسمشر ترامپ په خبري غونډه کې پوښتنه وسوه چې آیا تاسو هیله لري سعودي عرب په دغه تړون کې شامل شي. ولسمشر ترامپ یې په جواب کې وویل هو زه هیله لرم. د سعودي عرب د بهرنیو چار وزیر فیصل بن فرحان آل سعود د شورو یا چهارشنبه په ورځ د جرمني په پایتخت برلن کې له خبريالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل د متحده عرب اماراتو او اسرائیلو پر سفارتي تړون خبرې وکړې او ویل د اړیکو تر سمولو مخکې باید د نړیوال تړون لمخې د شرط په توګه له فلسطینیانو سره سوله وسی. د سعودي خارجه وزیر فرحان آل سعود ویلي له اسرائیلو سره تر اړیکو جوړولو مخکې په کار ده د نړیوالو تړونونو لاندې په فلسطین کې امن پر ځای سي او کدا چې وسی نو وایي یو شی داسې نسته چې ممکن نه دی. د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ سفارتي تړون د امریکا په منځګړتوب سوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې د اگست پر 14 اعلان وکړ چې ترکیه، ایران او پاکستان مخالفت کړی دی. ولسمشر ترامپ ویلی وو اوس چې لار پرانستل شوی ده نو هغه تمه لري چې نور عرب او مسلمان هیوادونه به هم د عربي متحده اماراتو په لار ولاړ سي. د امریکا د ولسمشر زوم جیرد کوشنر هم د ګل یا دوشنبه په ورځ ټینګار کړی وو دا به د سعودي په ګټه وي چې له اسرائیل سره سفارتي اړیکې جوړې. د سعودي خارجه وزیر فیصل فرحان له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په ګډه خبري غونډه کې د اسرائیلو پرې وړخزو پالیسیو نیوکه وکړه. ویل په نیول سوي ویسټ بینک یا لویدي ځغاړه کې د اسرائیلو د انضمام او ودانۍ کارونه د دوو هیوادونو د حل لپاره غیر قانوني او تاواني دي. رپورټونه د اسرائیل د استخباراتي ادارې د یو وزیر له قوله وایي کېدای شي چې بحرین او عمان هم له اسرائیلو سره د اړیکو جوړولو په لړ کې د متحده عرب اماراتو په څیر تړون وکړي. فلسطین د متحده عرب اماراتو او اسرائیلو د اړیکو جوړېدو تړون رد کړی دی. له سعودي، ترکیه او پاکستان پرته ایران هم له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو پر سفارتي تړون اندېښنه څرګنده کړې وه. ایراني ولسمشر روحاني د اګست پر 14 له اسرائیلو سره تړون د عرب اماراتو لوی غلطي او دا یې له فلسطینیانو سره خیانت خیانت او غداری بللې ده. ترکیه هم دغه کار ته د عرب اماراتو منافقانه رویه ویلې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د نهه یاسی شنبه په ورځ لې شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلې و اسرائیل به تر هغه وخت د ریاست په توګه ونه مني چې تر څو یې د فلسطین خپلواکي نه وي منلې. پاکستان ویلي د عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو د تړون پرمختګ به په راتلونکي کې سخت نتیجې ولري، خو مصر، اردن او عمان د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د اړیکو جوړېدو د ګام هرکلی کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل یا دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې له عرب اماراتو سره د سفارتي اړیکو تر فعال کېدو وروسته په لومړي قدم کې غواړي پر سعودي عربستان پاس له عرب اماراتو سره هوایي لاره پرانیزي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې موږ سولې ته تیار یو، طالبان د نوري باندې نه کوي. صدر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې وایي افغان حکومت د خپل خوا د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي او طالبانو ته هم پکار ده چې د بې ځایه بانونو دې ډډه وکړي. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریځ وایي کله چې ټول د پام وړ قیدیان د حکومت د زندانونو خوشي شي په یوه اونۍ کې د افغانانو ترمنځ مذاکراتو تکینی. د مشاورتي لوی جرګې د فیصلې او د صدر محمد اشرف غنی د فرمان د مخې باید د طالبانو 1400 قیدیان خوشي کی، خو سپوري یوازې 80 قیدیان خوشي شوې دي. افغان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنځمه پورس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلیو کلیزي د نمانځلو په مناسبت دغه ویډیو پیغام جاری کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیوه خبريال حکمل روان راکړي.
ولسمشر غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر غنی په خپل ویډیو پیغام کې وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې له بې ځایه پلمو ډډه وکړي. نوموړي نن افغان پوسټ په خطاب کې په ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو تر څنګ یې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کوي چې د ارضي تمامیت او ملي ارزښتونو دفاع ته تیار اوسي.
با عزت او تلپات سوله راتون کده زکه په خپل کوخونو او وختلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدل کړه. د با عزت سوله لپاره مو ټول شرایط آماده کړی. موږ د سوله په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملی هڅې او اقدامات مو کړی. د طالب زندانیان آزادول او د سولې مشورتي لوی جرګه جوړول زموږ د هڅو غوره بیلګې دي.
ولسمشر غنی زیاته کړی افغان حکومت له خپل لوري بندیان خوشي کړی دي او پر پاتې بندیان هم بحثونه روان دي، خو طالبانو له خپل لوري نه تاوتریخوالی کم کړی ده او نه هم سولې تجمنتیا ثابته کړې ده.
سولې ته الهي امر او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مو خپل رسالت او مسئولیت کرد او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ولسمشر زیاتوي افغان پوځیانو په دې وروستیو کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي او توانېدلې چې په خپل همغږۍ د ترهګرو پلانونه خونسا کړي او دایش ډلې هم له ماتې سره مخامخ کړي ده. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي کلی چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شي په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د پریکړې او د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې باید د طالبانو 1400 بندیان خوشي شوي وای، خو له دې جملې یوازې اتیا بندیان خوشي شوي دي. پاتو نورو په اړه ویل کېږي چې په اړه یې ملاحظات شته. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي دوه ورځې وړاندې د یادو بندیانو په اړه په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې د پاتو بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل شوي چې د صدیقي په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پېښولی شي. دا په داسې حال ده چې د طالبانو د شپږو بندیانو د خوشي کېدو په اړه استرالیا او فرانسې لخوا افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې شوې دي. که څه هم د خبرو د پیل لپاره د افغانستان حکومت خپل مرکچی پلاوی لوړاندې معرفي کړی، خو تازه د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی د هغو ولسو کسیزه لیست نمونه هم ترلاسه شوي چې تمه ده له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه کی په پاکستان کې مخالف ډلې پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا وړاندې کړې شوې ترامیمو د حکومت لخوا د منځوري ورستو د اف ای ټی اف د سفارښتو پر رڼا کې تیار کړې شوې درې نور قوانین د پاکستان سنت نه منظور کړې شوې دي. دغه قوانین به اوس د پاکستان پارلیمان ته د حتمی منظوري لپاره لیږل کیږي. د پاکستان حکومت وای چې دوی د اف ای ټی اف د غوښتنو سره سم عملی ګامونه پورته کړی دي او تمه لري چې اف ای ټی اف به د خپل خړ فهرست نه د پاکستان نوم لري کی. دوی سره خبرو کې حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر جاوید عباسی وسه پوری د پنځو قانوني مسودو د منځوریدو تصدیق کړی دی. دغه قوانین څه دي او د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې په دې باندې څه خدمت تحفظات لري؟ د ډیوه خبریال پیر ولایت شاپې تفصیلی ریپورت راکړي.
پروستو کې د پاکستان ملي اسمبلی د اف ای ٹی اف شرطونه عملی کولو پترس کې د یو لس قانوني مسودو منظوري ورکړې وه. د یوې بیلې قانوني مسودې منظوري بیا د ملي اسمبلی او د سینټ د ګډې غونډې د لارې ورکړې شوې وه. په دې کې د یوې قانوني مسودې د لارې د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل او اف ای ٹی اف شرطونه عملی کولو پترس کې ترهګرې ملکی قانون کا 1999 کې د بدلون منظوري ورکړې شوې ده چې تر مخه د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ لپاره د دې د کارولو په سر سزاګانې سختې کړې شوې دي. دغه قانوني مسودې د لارې ترهګرو سره مالی مرستو کې ککړتیا جرم ثابتېدو په سر د 10 کاله بند سزا تر څنګ د جرمانې رقم د 1 کروڑ په ځای 2.5 کروڑ روپۍ اېښودو منظوري ورکړې شوې ده. د اف ای ټی اف لخوا پاکستان کې لیمیټډ لایبیلیټي پارټنرشپ ایکټ یا محدود مسولیت ملګرتیا قانون کې په نخښه کړې شوې نیمګړتیاګانې لرې کولو په اړه ملي اسمبلی لخوا منظور کړې شوې بدلون د لارې جرم ثابتېدو په سر هم سختې سزاګانې ټاکلې شوې دي. دغه سیر کمپنیز ایکټ کال 2019 ملکی قانون کې د بدلون د لارې د کمپنیانو یا شرکتونو مالی چارو کې د شفافیت په اړه د اف ای ٹی اف اندېښنې لري کولو په اړه هم بدلون راوړل شوې دي. د کیپیټل ټرست بل کال 2020 نومې قانوني مسودې د لارې ملي اسمبلی د خیر ښېګړو ادارو د رجستریشن او پکلک سارنې لپاره اړوند مرکزی حکومتي ادارو کردار ته د لانور وده ورکولو پریکړه کړې ده. پاکستان کې د مخدره موادو قاچاق کې تنانو ترهګرو ترمنځ د مرستو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان ته اړوند قانون کې د بدلون شرط هم ملي اسمبلی د قانوني مسودې د منظوري د لارې عملی کړی دی. د قانوني مسودو د ملي اسمبلی نه د منظوري دوه وروسته نن سبا د پاکستان سینټ کې د دې د منظوري دوه په عمل لاس پورې کړی شوی دی. په دې اړه سینټ کې تر اوسه پورې شوی کاروای په حق له حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر جاوید دا باسی ڈی ور ریڈیو تو صدا سوائی سینیٹر جاوید عباسی ویل د اف ای ٹی اف شرطونه عملی کول په حق له فوجداري قانون سره تړلې بدلون وړاندې نه منزور کړي شوی او تیر ورځ د سینیټ غونډې د کمپنیز ایکټ او د شراکتداري قانون او د لایبیلیټي یا ذمہواری قانون کې د بدلون مسودو منظوري ورکړې ده. د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر ویلی ملي اسمبلی څخه منظور کړي شوی شپږ نور قانوني مسودو د سینیټ نه د منظورېدو عمل لا پاتې دي او چې تر څو ملي اسمبلی دوی ته دغه قانوني مسودې نه رالېږلې نو د ویلو نه بغیر هغه سرای نشي ورکولې. په سینیټ کې د جماعت اسلامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي د اف ای ټی اف شرطونه عملي کولو په ترڅ کې روان قانون سازي عمل کې د پارلماني روایتو د سرغړونې تورونه لګوي. خو سینیټر جاوید عباسی د قانوني مسودو د منظوریدو په عمل کې د غیر پارلماني روایتو خپلولو تورونه بې ځایه بلي. د پاکستان مرکزی حکومت د اف ای ٹی اف اووی شرطونو کې د 14 د عملی کولو او پاتې 43 باندې لاس پورې کولو په خلی کوي. اف ای ٹی اف دغه شرطونه نه عملی کېدو په سر پاکستان نوم د خل نوم لړ نه تور یا د ترهګرو ملاتړي نوم لړ هیوادونو ته اچولو خبرداري ورکړې دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
پاکستان د کرونا وائرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده او د چین دوه کمپنیانی د پاکستان د حکومت سره په ګډه دغه ویکسین په جوړولو کار کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د صحت ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي کرونا وایرس نه د محفوظ پاتې کېدو لپاره دا به په پاکستان کې د ویکسین لومړی کلینیکي ازموینه وي. او د دې په تیاری کې د چین دوه کمپنیانی کین سینو بایولوجکس او بیجینګ انسټیټیوټ آف بایوټیکنالوجي شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیو خبريال ارشد حسین راکړي.
د کراچۍ د ډو یونیورسيټي د هیلث ساينسز پرنسپل ډاکټر شوکت علي وایس اف امریکا ډیو ته وای د کلینیکل ټرایل یا تجربې نه مخکې د دې ویکسین په لیبارټری کې ټرایل شوې دي او په دویمه مرحله کې دا په ځناورو هم ازمایل شوې دي او د هغه په وینا اوس په دریمه مرحله کې دا ویکسین په انسانانو ازمایل کېږي.
فیز 3 کې اندر یې ملټي سنټر ہو جاتا ہے اور اس میں جو نمبر ہوتا ہے یا والنٹیئر ہوتے ہیں ان کا نمبر تھاؤزنڈز میں چلا جاتا ہے. بنیادی طور پر افیکیسی کا تعین کیا جاتا ہے.
هغه وای په دریمه مرحله کې د دې ویکسین په ګنډش مې رضاکارانو ازماینه کیږي او په دې پړاو کې د دې کاروالي قتل کیږي. د کراچۍ یونیورسيټي د کیمیاي او حیاتیاتي علومو د نړیوال مرکز سره تړلې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیو ته ویل یو ویکسین د دریو مرحلو نه تیریږي. په لومړۍ مرحله کې د دې محفوظتیا معلومه ولې شي او په دریمه مرحله کې د دې کرا کتنه کیږي چې دا څومره موثر دي.
سیکٹر تو یہ جو فیز ون ہے یہ اس میں اس کی سیفٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہلدی والنٹیئر ہے ان پر
د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ساينسز لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوې چې دا به د یو ویکسین په پاکستان کې لومړی کلینیکل ازموینه وي او د دې په تیارۍ کې د چین کمپنیانی کینسینو بایولوجکس او بیجینګ انسټیټیوټ آف بایوټیکنالوجي شامل دي. د این ایچ ایگزیکټیو ډایریکټر میجر جنرل عامر اکرم په دغه بیان کې ویلي دا کثیر الملکی او ملټی سینټرل ټرایل دی. کینسینو بایولوجکس لدې مخکې چین روس او سعودي عرب کې داسې ازماینې کړې دي او زیاتوي د دې ویکسین په ازماینه کې د همکارۍ لپاره ایج ایم فارما او این ای ایچ 13 میاشت یو تړون هم لاسلیک کړی دی. یاد دي چې د دې نه مخکې هم د آکسفورد یونیورسيټي لخوا جوړ کړی شوی د کرونا وایرس د ویکسین په انسانانو ازماینې ترسره شوې دي او د هغې ابتدایي نتیجې په ظاهره محفوظ او د مدافعت د نظام د بیماری د مقابلې قابل موندلې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت په 15 سپتمبر د کرونا وبا له وجې بند کړل شوو سکولونو د بیا پرانستلو لپاره ځان ساتنې لپاره احتیاطي تدابیرو تګلاره یا اس او پیز جوړ کړی دي. د شخصي سکولونو اتحادیه وای په اس او پیز عمل کولو سره تعلیمي ادارو پرانستو ته تیار دي او د زیاتو اخراجاتو پوره کولو لپاره فیسونو کې د اضافه پلان هم نه لري. بلخوا د سرکاري سکولونو استادان وای په سرکاري تعلیمي ادارو کې د وړاندې نه د بنیادی اسانتیاو کمې ده. په داسې حال به ورته په اس او پیز عمل کول ګراني. تفصیلی رپورٹ پہ دڑیو خبریال ارشد مومن تیار کرے.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لپاره شریک کړی شوی اس او پیز کې ویل شوی په کمره کې به ماشومان د یو بل نه د یو میټر فاصله کې کینی چې په کوم کلاس کې د ماشومانو شمیر زیات وي په دوو پړاوونو کې به ورته کلاس اغېستل کیږي. په داسې لوبو به بندیز وي چې د ماشومانو پکې یو بل ته نږدې کېدو امکان وي. سینیټایزر او ماسک به لازمي وي او ماشومانو ته به د څښلو اوبو او خوراک لپاره ځان سره خپل لوښي راوړل وي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیه مرستيال مشر فضل الله دیوتوول شخصي سکولونو تیار دي چې په پیسو کې د اضافه نه کولو په وجود هم احتیاطي تدابیر عملي کړي.
د دې وخت کې موږ ادارې ته راغلي او حکومت دې په اړه باندې کارونه لګولې. مې وو چې موږ سنټر ته خپل ارنج کړی دي چې شمال ماسک خپل طرف نه کوي او وسو ته کوم د سوشل ډیسټنسینګ لپاره په کلاس سیستم کې اداته.
د قبایلی زلو د استادانو د اتحادیې مرستيال مشر مرجان علي وای په قبایلی زلو کې اکثره پرایمری سکولونو کې کمرې کمی او د ماشومانو شمیر زیات وي. دغه سې د لاس وینځلو او سخلو د اوبو انتظام هم ني او مور او پلار د ماشومانو د ماسک سینیټایزر او نور اخراجات پوره کولو مالی توان هم نه لري.
په دغه باندې خو موږ دیخي عمل نه شو کولای ځکه چې د درې سو ماشومان ته په یو ځای کې دا په کم ځای کې راځي چې
نو دا اول تا د سکولونو دي چې الته د اوبو انتظام دی خیم نشتا دا سيزونه وجه کم دی مونږ ډېر ګران شي.
په دې اړه مونږ د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب خان او د خبر پښتونخوا تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم سره د ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. خو د مومندو ضلع تعلیم محکمې مشر جدي خان دی وته وویل لا تر اوسه ورته د کورونا په لړ کې احتیاطي تدابیرو خپلولو دپاره اضافي پنډونه نه دي ورکړل شوي، خو که د محکمې لخوا ورته اجازه ورکړل شي نو ځینې پنډونه د کورونا نه احتیاطي تدابیرو خپلولو باندې خرچ کېدای شي. په پاکستان کې بازارونه، سیلګری ځایونه، شادي حالې او نور روزګارونه د ایسوپیز لاندې پرانستل شوي دي او اوس په 15 سپتمبر د تعلیمي ادارو د پرانستو هم پلان لري. دا په داسې حال چې د کورونا نوي کیسونه اوس هم ریپورټ کیږي خو شمېر یې د وړاندې په نسبت کم دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ماشومانو حقوقو او خیر خیګړې د پاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په یو رپورت کې وایي د کرونا وایرس د وبا مخنیوي د پاره شوي بندیزونو د لاسه ماشومانو د تحفظ او ملاتړ کوونکو سهولتونو ته رسایي کې خنډ راغلی دی او ډیره موده بندیزونو او لاکډاون د لاسه ماشومان تشدد او د فشار ښکار شوي دي چې څه قسمه مرستو ته هم د هغوی رسایي نه وه. څیړنکاران دا هم وایي چې د کرونا وایرس او د لاکډاون په موده کې هیڅ قسمه داسې ریسرچ یا څېړنه هم نه ده شوې چې په دې موده کې د ماشومانو سره څومره زور زیاتوب یا تشدد شوی دی. د دوی په وینا سکولونه کولاوي دوه پس دی په کار ده چې د ماشومانو ذهني صحت او تعلیم ته پام وګرځول شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د یو خبریاله سادیه قاسم شاراکي.
دغه ملکونو کې پاکستان هم شامل دی چې چې د کووید 19 د وجه بندیزونو یا د لاکډاون د لاسه نه یوازې د تشدد ښکار ماشومانو سره مرستو کې رکاوټ راغلی و. د سکولونو ډیره موده بندېدو او د ماشومانو کور کې زیات وخت بند پاتې کېدو له وجې هغوی باندې فشار او تشدد هم سیوا شوی او داسې وخت کې دغه ماشومانو ته د مدد یا د خیر خیګړې هیڅ قسمه سهولت هم نه و. د پېښور یو اوسیدونکي ماشومه شان زاوای د لاکډاون د لاسه چې کله د هغوی سکول بند او اوږدې مودې چوټیانې وي نو کور کې به وړو خویندرونو سره لوبو په وخت شور کولو باندې د دوی مور او پلار په دوی باندې غصې هم کولې او کله کله به دوی وهل هم.
زمونږه چوټیان خو ډېر زیات وي، مونږ کور کې تنگ شو یو. ما مور به هر ټیم مونږ سره جګړه وا چې کار راواله او پلار مونږ به بار موزه کار کوي مونږ به کار تلنه کېدو
باندې هم د دې اثرات پریوتی دي او راپور وای چې سکولونه بیا کولاو شي دغه ماشومان لپاره ذهني او نفسیاتي صحت په حق لا مرستو ورکولو ضرورت وي. دغه راپور وای د تشدد مخنیوي او د دې ښکار شوی ماشومانو سره مرستې ورکولو کې هم د کووید 19 د لاسه رکاوټ راغلی او د ماشومانو د تشدد ښکار کېدو خطر سیوا شوی. د ماشومانو حقوقو باندې کار کوونکي د یو غیر دولتي ادارې سره کار کوونکي عمران ټکر وای دوی هم دغه اندېښنې لري. هغه وای نه یوازې د دوی کار متاثر شوی دی، تر اوسه د کووید 19 د لاسه په لاکډاون کې د تشدد ښکار ماشومانو په حق لا ډیټا یا شمیرې هم ندی جمع کړی شوی او نه پدې سکار شوی دی
چې چا په نارمل حالاتو کې سهل زلې د ماشومانو د حقوقو د فروغ یا د تحفظ لپاره کولی نو هغه هم ډیر زیات ډیسټرب شوی ځکه چې لاکډاون شو، آفیسز بند شو، کوارډینیشن یا ریفرل چې کومو نو هغه رابطه چې وینو هغه هم منقطع شولې او ماشومان ته چې دغه ادارو ترپا سریلیف په نارمل حالاتو کې ملایوي دو نو په کووډ 19 کې رسایي ممکن نه و.
د یونیسف دغه راپور سلا ورکوي چې د لاکډاون په وختونو کې په ماشومانو کم نفسیاتي او زهني فشار راغلي او د دې کم بد اثرات پروتي. د سکولونو بیا پرانستل نه پس په کار د سکولونو کې د زهني صحت په حق له هم تعلیم ورکړي شي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
گران اردن کو ستڑی مشئی دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا نند زیارت یا پنچن بے ورس کال نوزر شلم دا اگست میاشت شلم نیٹ دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دش پہ لفظ افغانستان کے دش پہ نہنی میں ادلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا غر میں یو بجا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا پدے خبری خبرون کے دلتا زو شعیب زادہ ہر کلے وائم اور لمڑے استا سو پامرا گرزوم دو اس وقت مہم خبرونو سرٹک ہوتا دا امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی ہگا ہیل لری چ سعودی عربستان بہم دا ہگا تڑون برخشی دا کم لاندے چ متحدہ عرب امارات او اسرائیل سفارتی اڑکی جوڑی کھڑی دی د افغانستان صدر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلی افغان حکومت د خپل افغانه د سولې دراتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې نور د بې ځایه فلمو ډډه وکړي د افغانستان په خوست ولایت کې میشته وزیرستان بے کور شوی کډوالو د افغانستان حکومت او نړیوالو ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې او وای ک مرستې ورسره نکېږي نو د غلام خان لار دې ورته پرانستل شي چې دوی بیرته خپل سیمو ته ستانه شي دا اوسر ټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی هغه هیله لري چې سعودي عرب به هم د هغه تړون برخه شي د کم لاندې چې متحده عرب اماراتو او اسرائیل سفارتي اړیکې جوړې کړې دي د رائټرز خبری ادارې تر مخه د صدر ٹرمپ نه په یو خبری غونډه کې پوښتنه شوې چې تاسو هیله لري چې سعودي عرب به په دغه تړون کې شامل شي نو هغه ویلي زه یې لرم خو بل لور ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلي د فلسطین د مسلې د هواري پورې سعودي عرب د اسرائیل سره د اړیکو جوړول ردوي نوموړي دغه خبرې په جرمني کې کړي او ویلي دي د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو نه وړاندې پکار ده چې د نړیوالو تړونونو لاندې په فلسطین کې امن په ځای شي او که داسې وشي نو یو شی داسې نشته چې ممکن نه دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو خبر ورکړی و د افغانستان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي دي د طالب زندیانو آزادول او د سولې مشاورتي لوی جرګه جوړول زموږ د هڅو مثالونه دي نوموړي زیاته کړې سوله چې د اولس لویه هیله او ارمان دی او دوی ورته رسېدل خپل ذمواري ګڼي او د دې لپاره په طالبانو بیا بیا غږ کړی چې دایمي اوربن ومني او زر تر زره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي اشرف غنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په وړاندې ټول خنډونه لري کړي دي افغان طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي چې وای کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشی شي په یوه اونۍ کې دننه د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته کښېني د افغانستان په خوست ولایت کې میشته وزیرستان نه بے کوره شوي کډوالو د افغانستان حکومت او نړیوالو ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې او وایي که مرستې ورسره نه کېږي نو د غلام خان لار دې ورته پرانستل شي چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال چې نن د خوست ولایت د کډوالو چارو ریاست مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو وایي د تیرو شپږو میاشتو راسې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې د دوی ژوند د سخت کړاوونو سره مخ شوی دی په کال 2014 کې د وزیرستان دغه کډوال د پاکستان پوز لخوا په وزیرستان کې د ضربیاز په نوم پوځي عملیات شروع کېدو وروسته د خپلو سیمو نه په کډ افغانستان ته اوښتي او د خوست په ګډون پکتیا او پکتیکا ته کډه شوي دغه کډوال د 1300 کلونو راسې خپلو سیمو ته د تګ غوښتنه هم کوي دا مهال د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 8000 وزیرستاني کډوال ژوند کوي د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي شرطونو عملي کولو په اړه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا 12 قانوني مسودو د منظوري وروسته سنټ کې هم د دغې د منظورېدو کار روان دی د وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو په وخت په سنټ کې د مخالفه مسلم لیگ ګوند د قانون او انصاف کمیټې مشر جاوید عباسی د 15 قانوني مسودو د منظورېدو پخلی کړی دی په پېښور کې پولیسو هغه یو وکیل نیولې چې ور باندې تور لګي. په عدالت کې د فیصل خالد په نوم ځوان ته تومانچه ور کړې وه او هغه ور باندې مذهب ته پسپکاوي تورن تن په ډزو وجلېو. د پېښور د پولیسو بلټون کې افسر اف پی خبري ایجنسی ته ویلي یو جونیئر وکیل یې د نهه یا سه شنبه په ورځ د طاهر نسیم په وجنه تورن تن ته په عدالت کې د تومانچه ور کولو په تور نیولې دی. طاهر احمد نسیم دو کال مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی و او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په یو کم دیرشمه نیټه چې هغه عدالت ته د اورېدنې لپاره ورغلی و، یو ځوان ناڅاپه د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې په ډزو وواژه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو تازه رپورټ کې ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره شوي بندیزونو د لاسه ماشومانو د تحفظ او ملاتړ کوونکي سهولتونو ته رسایي کې خنډان راولاړ شوي دي او د زیات وخت لپاره لاکډاون او بندیز د لاسه ماشومان د تشدد او ذهني فشار ښکار شوي. اداره وایي په دغه موده کې ماشومانو ته څه قسمه مرستې هم نوې ترلاسه او په حکومتونو یې غږ کړی چې سکولونه پرانستل شي او د ماشومانو ذهني صحت ته پام وکړي. د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید او د کالیفورنیا ایالت سینیټر کمالا هیرس 13 شپه د خپل ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته په خپل وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنگي ګو چې موږ یې پیژنو. د کالیفورنیا ایالت 55 کلنه سینیټر کمالا هیرس د امریکا لومړی تور پوست او د سویلي ایشیایي نسله میرمن ده چې د نائب صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا نومول شوی. د کمالا هیرس مور د هندوستانه او پلار یې د جمیکانه امریکا ته د کډوال په حیث راغلی وو. 13 شپه د ډیموکرات قومي کنونشن ته د وینا په وخت کمالا هیرس په خلکو غږ کړی چې د هغه امریکا لپاره وجنګیږي چې موږ ټول یې پیژنو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دغه خبري خبرونه ده. په بلوچستان کې یو بې درکه پیښې شوي. حفیظ الله ارور نعمت الله د خپل ورور د آزادولو په حواله سره یو پریس کانفرنس کړی دی. نعمت الله په دې خبري کانفرنس کې میډیا ته ویلي دي چې ارور د اف سی یو میجر د تاوان په بدل کې اوچت کړی وو او کورنۍ یې تاوان هم ورکړی دی، خو ارور وسه پورې بې درکه دی. هغه د پاکستان فوج نه غوښتلی دی چې د کورنۍ سره د ارور د موندلو په حواله سره امداد وکړي. دغه تورونو ته د پاکستان امنیتي ادارو لخوا څه قسمه جواب ویلی شوی دی؟ په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د افغانستان لسره دی پولیسو رجوخت د چاغي د دالبندین وسیدونکو میر نعمت الله محمد اسنی او دوه نور ملګرو وویل چې د دوی ورور له تیرو څلورو کلو څخه بې درکه دی او د ده د راخوش کېدو غوښتنه یې وکړه.
امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کر کے ہمارے بھائی کو رہا کر دیا جائے.
امید کوو چې دوی به زما د ورور په حق لبندي ټول معلومات ترلاسه کړي او زما ورور دی دوی خوش کړی. میر نعمت الله محمد اسنی پر مخ زیاته کړله چې په 2014 کې د اگست پر 13 نیټه باندې د دورور په کلی قاسم خان ولی محمد اسنی کې خپل کور زخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو وړي. بیا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو علي رتبه مامور لمور زخه د دراخوش کېدو لپاره د پیسو غوښتنه کوله.
هغه کار کې چې په بدله مې 68 لاکھ روپیہ ہوا برائے تاوان وصول کر کے پھر بھی میرے بھائی حفیظ اللہ محمد سنی کو بازیاب نہ کر سکا.
زما د ورور د اغوا په بدل کې 87 لاکھ روپیہ دوی ترلاسه کړلې. حفیظ الله محمد سنی نو سورا خوشی بیا چې ورسته عدالت پلټنې وکړلې او دا علي رتبه مامور توران وګرځوي. عدالت ودته د 25 کالو د بند سزا ورکړله. لمرزخ پیسې هم ولاړې او چې کم کاسو هغه سزا سوی هم دی، لکه تر اوسه پورې زما ورور نه دی را خوش سوی. کچیر زموږ ستونزه زر تر زر اواره نکړي او په جدي توګه باندې ګامونه و نه خستل سي، نو موږ به د 2000 د سپتمبر پر 6 نیټه باندې د اوج لاریون حق لرو. په دې اړه باندې موږ په کوټه کې د بلوچستان د ملیشیا کوویان خان واسي سره د ټلیفون لاري د تماس کولو څو ظلمه تکل وکړي او دغه ډول د واتس اپ لاري ما پیغام هم ورواستوي، خو د هیڅ جواب نه وایي. یاد دی ویسه د دالبندین د خلکو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر کم عالی رتبه مامور باندې تور لګولې وو. په 2019 کې د اگست په میاشت د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر په خپل خبري پاڼه کې ویلو چې د دوی یو عالی رتبه مامور د خپل واک د غلط کارولو په تور کې چې د دوی د خپل نظام چې د عدالت لوري ودته سزا ورکول سواله، او د پاکستان د پوز عالی رتبه مشر د خپل ملازمت څخه د ګوښه کولو او د د بند د سزا منځوري هم ورکړله. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
خبر پختونخوا په پیښور ښار کې پولیسو یو وکیل نیولی دی چې ور باندې تور لګیږي. په عدالت کې د فیصل په نوم ځوان ته تمانچه ورکړې وه، او هغه ور باندې مذهب ته په سپکاوي تورن تن د پیښور په یو عدالت کې دننه په ډزو وجلی وو. بلخوا د فیصل وکیل دریس خپل کړی دی چې هغو سره په ریکارډ کې داسې قسمه هیڅ خبره نشته دی چې موکل ته وسله چا ورکړې وه. هغه وایي که په نیولی شوي وکیل تفتیش کې دا خبره ښکاره شوه چې دی سهولتکار وو، نو د دوی په کیس به ضرور اثر پرېوځي. په پیښور کې د بشري حقونو فعاله بشرا ګوهر وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي، په ټولنه کې ورځ تر بله انتها پسندي او تندروي سیوا کیږي، او دا هم د هغې نتیجه ده چې د عدالت دننه یو تن بغیر د سیرې ترهې وجلی کیږي. هغه وایي چې د هغه عواملو مخه نیول چې د تندروي سبب ګرځي د وخت ضرورت دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوه خبريال عبدالرزاق راکوي.
د پیښور شرکې پولیس سټیشن کې د پولیسو یو پلټون کې چارواکي ویو ویډیو ته ویل چې توفیل زیانومی جونیئر وکیل د طاهر نسیم په وجنه کې تورن تن فیصل خالد ته په عدالت کې د تمانچې ورکولو په تور نیولې شوې دی. هغه زیاته کړه نیولې شوې تن په ترهګرۍ ضد عدالت کې د نهې پر ورځ قاضي ته وړاندې کړی شوې، چې بیا د نورو پلټنو لپاره پولیسو ته په درې ورځني ریمانډ سپارلې شوې دی. بلخوا د فیصل خالد وکیل شبیر حسین گیگیانی وی ویډیو ته ویل چې د نیولې شوې وکیل په اړه دې سره په ریکارډ کې داسې ډول معلومات نشته چې هغه د دې موکل ته سہولت ورکړي دي.
کوم ریکارډ چې موږ سره اویلیبل دي، هغه ریکارډ باندې شرط هم نه په انویسټیګیشن کې، نه د غازی فیصل په بیان کې، نه د چیټي په رپورټ کې، د یو ادارې رپورټ کې نه نشته، نه په سی سی ټی وی کې مرو کې چیرې چا د تماشا پستول چې کسله ورکړي دي، نو دا په ریکارډ باندې نشته.
نو موږ زیاته کړه کچري په دغه وکیل د سہولت ورکولو الزام ثابت شو، نو اثر به ارومرو د دې په مقدمه پریوزي.
کو پرس کده پولیس انویسټیګیشن کې چرته دا ثابت شو چې واقعي د سہولت کار دی، یا واقعي د کوم کرائم ویپن دی د اړوړې دی یا د تاواله شوې دی، نو زمونږ په کیسه مو بالکل ډیفینیټلی سر غورځي.
د پولیسو د وینا تر مخه طاهر احمد نسیم دوه کال مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوې وو، او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په یو کم دیر شمه هغه عدالت ته د اوریدنې لپاره ورغلی وو. یو ځوان نصاب د عدالت کمرې ته ورننوت، او هغه یې په ډزو ووجو. په پیښور کې میشت د بشري حقونو فعالې بشرا ګوهر وی ویډیو ته ویل چې په ټولنه کې ورځ تر بلې انتها پسندي او تندروي سیوا کیږي، او دا هم د هغې نتیجه ده چې د عدالت دننه یو تن بغیر د سیرې ترخې وجلې کیږي. دا وایي چې د هغه عواملو مخه نیول چې د تندروي سبب ګرځي د وخت ضرورت دی.
ګوره، دا خو د سوسایټی کې بننه چې کوم یو افراد افیده هغه ریفلیکټ کوي چې هر یو کس په خپل لاس کې قانون اخلي، او هغه دې ته د حق خبره وایي. دا ریفلیکشن بیا زموږ په تعلیمي نظام کې هم دی. دا خو یو سیریس خبره ده. په دې باندې پکار دي چې ټول سیاسي پارټیان هم کینی، په دې لیډران کینی، عوام کینی، خبره وکړي ته موږ کوم خوا روان یو.
یاد دی وی طاهر نسیم پاکستانی نسله امریکایي وګړی وو. د امریکې د بهرنی چارو وزارت په پاکستان ټینګار کړی وو چې د نوموړي په مقدمه کې ګامونه واخلي، او د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون راولي. د طاهر نسیم په وجنه تورن تن د تیر ګل یا دوشنبه په ورځ عدالت نه خپل ضمانت بیرته اغسته. وکیلانو یې ویلي موکل یې نه غوښتل چې د ضمانت د درخواست پیروي وکړي، او یوازې په دې کې دلچسپي لري چې مقدمه یې زر په مخ لاړه شي. عدالت بیا سرکاري وکیل ته امر کړی وو چې د تورن تن په اړه فردي جرم په لسو ورځو کې دننه د عدالت سره جمع کړي چې مقدمه پیل شي. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.
د امریکا دیموکراتیک پارټۍ لخوا د نېشنل کنوینشن نن څلورمه ورځ ده. نن په سلورم ورځ په د ډیموکراټک پارټۍ لخوا صدارتي ځغل د پاره ټاکل شوی امیدوار جو بایدن خپل مهمه وینا کوي. په تیرو درې ورځو کې په د ډیموکراټک نېشنل کنوینشن کې سسو شو چاچا سویناګانې وکړې او د نن د پاره کم پروګرام ترتیب کړی شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ماویش جلیل نه اورو.
د امریکای صدارتي انتخاباتو د پاره د واکمن ریپابلیکن او د حزب اختلاف ډیموکراټک پارټي غونډي او انتخابي جلسې شروع شوې دي. د نومبر په میاشت کې کیدونکو انتخاباتو کې د ریپابلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت د دویمې دورې امیدوار دي چې د ډیموکراټک پارټي ممکنه صدارت امیدوار جو بایدن سره به مقابله کوي. خپل صدارتي امیدوار پر رسمي ډول د منتخب کولو لپاره د ډیموکراټک پارټي غونډه یا کنونشن په ورچوال بنا یا د انټرنیټ د لارې شروع شوې ده. د تیر ګل وزیر هاسي شروع شوې د ډیموکراټک پارټي غونډې ته یو شمیر خلکو ویناګانې کړې دي. د تیر ګل پر د غونډې ته خپل وینا کې د پخوانی صدر بارک اوباما میرمن میشیل اوباما ویل جو بایدن یو قابل رهنما دي چې د ولست احساساتو نه خبر دي. صدر ترامپ د تنقید په محل میشیل اوباما ویل ډونلډ ترامپ د نورو خلکو احساساتو او د تجربو نه خبر دي. په کوم ورځ چې ډیموکراټک پارټي خپل کنونشن یا غونډه شروع کړه صدر ډونلډ ترامپ په مینیسوټا او ویسکانسن ریاستونو کې په هوایي ډو کې د خپل پلویانو جلسو ته ویناګانې وکړې او د ډیموکراټک پارټي خپل حریف جو بایدن یې د فاشیستانو په لاسونو کې ګډاګي په نامه یاد کړو. د ډیموکراټک پارټي په کنونشن کې میشیل اوباما په ډونلډ ترامپ په صدارت سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د ترامپ نه یوازې د ملک اقتصادي مشکلاتو او د کرونا وبا ته په سمته جواب ویلو کې ناکام شوی بلکې د پخوانی حکومتونو په محل قائم شوی نړیوالو اتحادونو څخه امریکا بهر کړی دی. د وړاندې څخه ریکارډ شوی تقریر کې میشیل اوباما ویل ډونلډ ترامپ د ملک لپاره غلط صدر دی او د موجوده حالاتو سمولو اهلیت نه لري. بیګا د ډیموکراټک کنونشن ته د وینا په دریم ورځ د نائب صدارت لپاره کاندیدی د کالیفورنیا سېنیټر کمال هاریس په خلکو غږ وکړو چې دغه امریکای لپاره کوشش وکړي چې مونږی پیژنو. کمال هاریس بیګا د ډیموکراټک ګوند لخوا د نائب صدارت لپاره خپل نامزدګي قبول کړه. 55 کلنه کمال هاریس یو قانون پوه پاتې ده. د مور یو سنس پوها وا چې د هندستان امریکای ته راغلی و او پلار یې یو اقتصاد پوها وو چې د جمایکا نه امریکای ته کړه کړي و. د ډیموکرات ګوند کنونشن ته د وینا په درې مشبه کمال هاریس په صدر ډونلډ ترامپ سخت ټکونه وکړل چې کرونا وبا او اقتصاد سمبالولو کې ناکامه شوې دي او زیاته کړه د هغه ناکامه مشرې د خلکو روزګارونه او ژوند ته زیان رسول شي. کمال هاریس ویلی مونږ یو داسې قوم یو چې خپلې کمزورې لرو او نسلی تعصب غوندې مسلې به حل کول وي او قانون لاندې به ټول سره یو شان سلوک کول وی دی. ویل مونږ ته وړاندې لار اسانه نه ده خو ځمنه کوم چې مونږ به پر دې ماده ګامونه اخلو او خپل چیلنجونو حل لپاره به ایمانداري سره کار کوو. مونږ به اړتیا وایو د ځمنه وکړه چې د دې او بایدن انتظامیه به په شریکه د یو داس اقتصاد لپاره کار کوي چې پکې به سوک شاته نه پاتې کیږي. د کرونا وبا ختمولو لپاره به کار کوي او یو داس ټولنه به جوړوي چې مضبوطه او با انصاف به وي. دی ویل مونږ ته به یو داسې صدر انتخاب کول وی څوک چې سجدا او خا او اهم کار وکړي. یو داسې صدر څوک چې مونږ ټول یو موټی کړي که هغه تور پوست دی سپین پوست دی آسیایی یا د بل کوم نسل چې یو داسې راتلونکي ترلاسه کړو چې مونږ ټول یې غواړو. مونږ باید جو بایدن منتخب کړو. بیګا شپې د امریکای پخوانی صدر بارک اوباما هم وینا کړې ده چې پکې په صدر ترامپ سخت تنقید کړي. د زیاته کړه چې صدر ترامپ صدارت سره داسې سلوک کړي لکه چې د ټي وي پروګرام ریالټي شو وي او د خپل مشرۍ انداز لامل ډیموکراسي په خطر کې اچولې. بارک اوباما خبرداري وکړو چې د ترامپ بیا صدر منتخب کیدل به ډیموکراسي ته زیانمن وي. اوباما ویل چې صدر ترامپ د ناکامۍ له وجې یو لک اویا زر امریکایانو خپل ژوند بیللې او په میلیونونو خلک بیروزګار شوی دي. د اوباما وینا غیر معمولی وه ځکه چې پخوانی صدر ډېر کم د اولس وړاندې د یو واکمن صدر باندې ټکونه کوي. پرون چې کله د بارک اوباما تقریر وړاندې د هغه تقریر دستاویز وړاندې راغو نو صدر ترامپ اوباما ته غیر موثر صدر ویل چې د امریکای جمهوریت په خطر کې چولې وو. بارک اوباما په خپل وینا کې د جو بایدن ستاینه کړې او زیاته کړه چې هغه ته د امریکای اصلي طاقت معلوم دی او دا چې بایدن او کمالا پلان لري چې د کرونا وبا کنټرول طبي مرستې ټولو ته وغځوي د امریکای اقتصاد بچ کړي او په نړۍ کې زموږ ځای بیا بحال کړي. د امریکای پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن هم بیگا وینا کړې او د بایدن ستاینه کړې. دې زیاته کړې چې همدا خلک زموږ وطن د تباهۍ نه بچ کولی شي، خو دا کار دوی زموږ مرستو بغیر نشي کولی. هغې د روزګارونو، د هر چا لپاره هیلت کیر، په وړوکوالي کې امریکا ته راغلي غیر قانوني کډوالو سره مرستو او قانون کې د اصلاحاتو لپاره د پلانونو ذکر وکړو. ڈیموکریٹ گن بعد زیارت روز پوری جاری دی کنونشن کی با پخوانی نائب صدر جو بائیڈن خپل باضابطہ صدارتی کاندید نامزد کوي. جو بائیڈن او سینیٹر کمالا ہارس با نومبر 2016 کی کیدون کی ٹاکنو کی بد صدر ٹرمپ او نائب صدر مائک پینس مقابلہ کوي، سوک چی مسلسل دویم ځل لپاره د ریپبلیکن گن لخوا کاندیدان دی. د ګلش پی د ډیموکرات ګوند لخوا وینا کوونکو کې د اوهایو ایالت پخوانی گورنر جون کاشیش هم وو. هغه خپل وینا کې ویل چې د دې وخت لپاره مناسب تن جو بایدن دی او دی د وخت ضرورت دی، او د دې وخت ضرورت دا دی چې مونږ خپل وطن او خپل ماشومان ته ترجیح ورکو. د ورمونت سینیټر برنی سانډرز خپل وینا کې ویل چې هیواد باندې داسې وخت مخ کې چرته نه راغلی، یو شمیر چیلنجونه مخ ته دي چې پکې کرونا وبا، نسلی تعصب او موسمی بدلون شامل دي. د زیات کړه مونږ یو داسې صدر لرو څوک چې د بحران مخنیوي کې ناکام دي. د نهي اسې شنبه پښپه جانکاری چې د باراک اوباما په صدارت کې خارجه وزیر پاتې شوی او د ډیموکراتیک پارټي کنونشن تخپل تقریر کې د صدر ټرمپ په خارجه تګلارې ټکونه وکړل. هغه ویل صدر ټرمپ د امریکایي اتحادیانو سره روابط ماتوي او امیرانو ته د مینی خاتون لګي. پخوانی امریکایي صدر بل کلینټن په خپل وینا کې ویل چې دا رنګه سخت وخت کې د امریکایي صدر دفتر یا اوول افیس ته د یو کمانډ سنټر کردار تر سره کول پکار وی. خود هغه په وینا دا دفتر دا وخت د یو طوفان منظر وړاندې کوي چېرته چې اواز ګډوډې دي. د زیات کړه کرونا وبا لوجي امریکا کې د مړو شو شمیره 200,000 ته نږدې شوې ده او په میلیونونو روزګارونه او کاروبارونه تباه شوي. خو دې ته د ډونالډ ټرمپ جواب څه دی؟ اول دوی ویل وایرس ته کنټرول لاندې دی او ضربه ختم شي، او چې داسې ونه شو نو دی هر ورځ په ټلویزیون وینا کوي چې دی څومره ښه کار کوي. بل کلینټن ویل دا فیصله به امریکایي ولس ته کول وی چې آیا د هغوی یو داسې صدر په کار دی څوک چې هر ورځ 100 ساعته ټلویزیون ګوري یا په سوشل میډیا خلک په نښه کوي. کنونشن ته وینا په وخت جو بایدن میرمن جیل بایدن ویل که د هغه خاوند منتخب کیږي نو هغه به یو داسې مشر ثابتیږي څوک چې به د امریکایي ولس د خوښې مطابق وي. جیل بایدن یو سکول ټیچر پاتې ده او ډیموکراتیک کنونشن ته وینا هم دی د ډلویر ایالت ویلمنگټن ښار د سکول د کلاس نه وکړو چېرته چې د کلونو پورې ماشومانو ته زده کړې ورکړې.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تم کړی دا چې د متحده عرب اماراتو وروسته سعودي عرب او اسلامي هیوادونه به هم د اسرائیل سره سفارتي تعلقات جوړ کړي. بل خواته د ریپبلیکنز ګوند په دویم ځل لپاره د صدارتي امیدوار په توګه ښاغلی ټرمپ په انتخابي کمپین کې هم بوخت دی او نن به هغه ښار ته ورځي چېرته چې د هغه مخالف امیدوار جو بایدن وړوکواله تیر کړی دی. نور تفصیل رحمان بنیری وړاندې کوي.
صدر ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین په لړ کې د پنسلوانیا ریاست سفر کوي. د صدر ټرمپ د مهم د چارواکو تر مخه هغه بنن 3 بجې په پنسلوانیا کې وینا کوي. د پنسلوانیا ریاست اور فوج خار د سیکرنټن خار نه په لږه فاصله کې دی. په سیکرنټن کې د صدر ټرمپ مخالف ډیموکرات امیدوار جو بایدن وړوکواله تیر کړی دی. پنسلوانیا هم په هغه ریاستونو کې شامل ده چېرته چې د ډیموکراتس او ریپبلیکن ترمنځ د سختې مقابلې تم کیږي. د دین وړاندې صدر ټرمپ اریزونا، آیوا او ویسکانسن ریاستونو ته هم ورغلی وو. په دغه ریاستونو کې صدر ټرمپ د وینا په وخت په خپل مخالف امیدوار جو بایدن سخت نیوکه کړې وې. د ریپبلیکن ګوند په دویم ځل صدارتي امیدوار او اوسنی صدر هغلی ټرمپ په دغه ریاستونو کې جلسو ته ویلي وو چې جو بایدن لمات ورکول ډیر ضروری دي. د هغه په وینا د بایدن د مهاجرت منصوبه انتهایی خطرناکه او لاپروا ده. په کوم ورځ چې ډیموکرات پارټي خپل کنونشن یا غونډه شروع کړه صدر ټرمپ په مینیسوټا او ویسکانسن ریاستونو کې په هوایي اډو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې د ډیموکرات پارټي خپل حریف جو بایدن د پاکستان په لاسو کې د ګډاوی په توګه لوبېږي. صدر ټرمپ ویلی وو کده نومبر په انتخاباتو کې دغه حریف بریا ته لاسکړه نو معنی به دا وي چې د امریکا سرحدونه به خلاص وي او اقتصاد به دباوي. هغه په مینیسوټا کې خپل پلویانو ته وویل چې جو بایدن په امریکا کې به امریکایان هغه تحفظ د لاسه ورکړي چې د امریکایانو په توګه یې دی لري. هغه ویل د جو بایدن د انتظام لاندې چلیدونکو امریکا کې به هیڅوک محفوظ نه وي. صدر ټرمپ د ټویټر د لارې په پخواني صدر براک اوباما هم سخت کونه کړی دي او ویلي دي چې د صدر ټرمپ انتخابات ساري. د ریپبلیکن پارټي خپل کنونشن د 30 اگست نه تر 20 اگست پورې کیدونکو دی. صدر ټرمپ د کنونشن ته د وایټ هاوس نه تقریر کوي او د ریپبلیکن ګوند لخوا به رسمي امیدواري قبلوي. په امریکایي مطبوعاتو کې راغلي دي چې صدر ټرمپ او د هغه نائب امیدوار مایک پینس به د بیټل ګراوندز یا د سخت مقابلې د ریاستونو نه علاوه د کنونشن وروسته یو شمېر نور ریاستونو ته هم سفر کوي.
کوکشی وس وی اداریتا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړی دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. همدغه وجه ده چې د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د شام د اولس د تحفظ لپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 1 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار دوه کسانو په خاطر د حما او د مرات النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کال وړاندې د هما خار نه خونړی ګیرا توکړی وا او په خار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیر ناترسای سره وجلی وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوای جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړی دا دروجی په میاش کې شوی دغه بمباره کې 200 بی ګنا مسلمانان دروجی ماتینه لګوړان دي وجلې شوی وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیول دي او په دوی شپه ورسته تشدد کوي. سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبه ډیویژن هم د بندیزونو لاندې راوسته دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګوري دي. دا بندیزونه د 1340 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي. اومددي انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2250 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکای په شام لګولې شوی نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد په لار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا با شام کې انچ د صدر اسد د بلقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انخطونه راپدی خوا تر اوسه پوری د انساني خواخوږی کارونو لا د 1.3 billion امداد رسولې ده. د هما او د مرات النومان د پلې شو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دم رستيالانو د پاره اوس اکی یو ډالر پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخې د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.